طبي زده کړي
واو مدیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروگرام ګرانو محصلینو ستړي ماشه، خدای دې وکړي تاسو به جوړ یای او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوی یای. قدرمنو محصلینو، د طبی زده کړې د اتم دورې اتم درس وړاندې کیږي. د کتاب په لسمه صفحه کې نوی درس لرو، پلاسینټا کې کومې ستونزې پیدا کېدای شي، دا زموږ نوی درس دی. په تیرو درسونو کې مختلف موضوعات تاسو سره زده کړي دي او نن درس کې به یو بل موضوع هم را پیل کړو. پلاسینټا کې کومې ستونزې پیدا کېدای شي دا یوه پوښتنه ده. فرضاً تاسو پوښتنه کیږي چې پلاسینټا چې د جنین جفت هم ورته ویل کیږي، جیګرۍ هم ورته ویل کیږي، وړي درسونو کې تاسو تشریح شوې ده، په هغې کې کومې ستونزې پیدا کېدلی شي؟ په لاندې دریو جملو کې ځواب ورکړل شوی دی. که پلاسینټا مخکې له وخته جلا شي نو ماشوم ته خطر پیدا کیږي. یو دا حالت دی چې کېدای شي پلاسینټا له وخت مخکې پیدا شي، چې په تیر درس کې موږ وویل پلاسینټا ابرپشیو یا ابرپشیو پلاسینټا، نو دا یو خطرناک حالت دی. دوهم، که پلاسینټا د رحم ښکته برخه کې واقع وي نو ماشوم نشي پیدا کېدای. ګورئ، که داسې یو حالت و چې پلاسینټا د سرویکس په برخه کې وه، د رحم د غاړې په برخه کې یا هغې طرفته ځای پر ځای شوې وه او د رحم خوله بنده ساتلې وه، نو ماشوم نشي پیدا کېدلی. نو دا بله یوه ستونزه ده چې د پلاسینټا د غلط لوکیشن له امله یا د نامناسب موقعیت له امله رامنځته کیږي. دریم لیکل شوی، که پلاسینټا د ماشوم د پیدا کېدو نه وروسته پاتې شي نو مور ته زیان رسوي. ګورئ، که پلاسینټا د ماشوم د پیدا کېدو نه وروسته پاتې شي نو مور ته زیان رسوي. څه ډول زیان؟ وینه بهیدنه یا انتان پیدا کوي. فرضاً ماشوم وزیږیدو، د زیږون وروسته هم پلاسینټا پاتې شوې وه، نو دا خطرناک حالت دی. په لومړیو دیرشو دقیقو کې باید پلاسینټا را بهر شي. که چیرې هغه په ورځو ورځو پرېښودل شي، وینه بهیدنه به هم ورکوي او تر څنګ یې انتان ته زمینه مساعدیږي، میکروبونو لپاره زمینه مساعدیږي او په رحم کې میکروبونه هغه رامنځته کیږي. نو د پلاسینټا درې مختلف ستونزې تاسو سره په همدغه کوچني ټاپیک یا موضوع کې وپیژندې. یوه دا ستونزه چې پلاسینټا شاید مخکې له وخته را بهر شي، یا دغه ستونزه چې پلاسینټا شاید هغه ډیره وروسته را بهر شي، تر ډیر وخت پورې په رحم کې پاتې شي، او بله دا ستونزه چې کېدای شي پلاسینټا په نامناسب موقعیت کې ځای ولري. د پلاسینټا د موقعیت په هکله، چې پلاسینټا په کومو ځایونو کې هغه رامنځته کیدلی شي، د هغې په اړه بیا موږ په راتلونکو درسونو کې بحث لرو، خبرې لرو. یو حالت داسې ده چې پلاسینټا د سرویکس په برخه کې ځای نیسي. که چیرې د سرویکس یا د رحم د غاړې په برخه کې پلاسینټا ځای پر ځای شوه، د خطرناک حالت دی او زیګون بیا نو نشي ترسره کیدلی. مجبور دي دغه کسان چې د سی سیکشن یا سیزیریان سیکشن په واسطه عملیات ترسره کړي او د ګډې له لارې د عملیاتو په نتیجه کې ماشوم بهار کړي. نو دا و د پلاسینټا مربوط درې مختلفې ستونزې. انځور ته وګورئ، د دې ماشوم عکس د رحم په دننه کې ایستل شوی دی. د رحم په دننه کې د دوی لپاره آزاد چاپېریال وي، ماشوم پکې په آزاد ډول حرکتونه کوي، لمبو پکې وهي. نو ځکه وایو چې همیش په حرکت کې اوسېږئ. جنین یا جنین هم اغم غلی نه پاتې کیږي، د مور په رحم کې حرکت کوي. که څه هم نه پوهیږي چې حرکت ورته ګټه لري، خو بیا هم فطرتاً خدای تعالی ورته چاپېریال برابر کړی وي او دوی ته یې فطري ځواک ورکړی دی چې هغه حرکت وکړي، لاس وښوروي، پښې وښوروي، تر څو د دوی غړي هغه سالم رالوی شي، سالمه وده وکړي. نو تاسو ته هم وایم، همیش د حرکت په حالت کې اوسېږئ. د حرکت نه یوازې دا چې تاسو یوازې منډې وهئ، ورزش وکړئ، نور په نورو برخو کې فرضاً تاسو دماغ په کار واچوئ، دماغ په حرکت راولئ، زده کړې وکړئ، تعلیم وکړئ، لسونه په کار واچوئ، مختلف مسلکونه زده کړئ. فرضاً د جامو د ګنډلو ماشین د هغې په اړه پوه شئ، هغه زده کړئ، ښه پخلی زده کړئ، یا فرضاً په نورو برخو کې ځانونه ورسوئ. همیش د حرکت په حالت کې اوسېږئ. هغه یو متل دی، وایي د هغه زمري نه چې هغه پروت وي حرکت نه کوي، د هغې څخه هغه ګیدړ هم ښه دی چې هغه خوځنده وي، حرکت کوي. نو تاسو همیش د حرکت په حالت کې اوسېږئ. هغه که مینټلی وي یا د دماغو پر اساس حرکت وي، او یا که فزیکلی وي، فزیکي حرکت، فرضاً فزیکي کارونه ترسره کول. ګورئ، کله چې بې حرکته شوئ نو ستاسو ژوند تنګیږي. فرضاً که چیرې تاسو تجربه وکړئ، یو پنځه ورځې تاسو فرضاً دغه درس پرېږدئ، نو خپله تنګیږئ. نو په حرکت کې برکت وي، همیش خوځنده اوسېږئ، فعال اوسېږئ، او بیا نو پرمختګونه هغه تاسو ته خپله مخکې راځي. تاسو به فکر هم نه وي په دغسې لارو کې به درته پرمختګ راځي. ښه، اصلا دغه خبرې په دې انځور پسې رایاده شو چې دغه ماشوم ته به داسې فکر کوي لکه په هوا کې چې وي. نور اصلا دا مایعات دي او یوه کڅوړه ده، د کڅوړې په دننه کې مایع ده، په هغې کې دننه ماشوم حرکتونه کوي، لمبو وهي. راځي صفحه واړوئ، یولسمه صفحه، د نوم رسیا امبیلیکل کارډ. لږ فکر وکړئ، موږ پلاسینټا وپیژنده، د پلاسینټا په هکله پوه شو، اوس نوبت رسیږي امبیلیکل کارډ ته یا د نوم رسۍ. ښه، د نوم د رسۍ په هکله خبرې کوو. ګورئ، لومړی مو پلاسینټا وپیژندله، اوس هغه رسۍ یا هغه پړی چې د پلاسینټا څخه تیر شوی دی او ماشوم ته رسیږي، د هغې پړی یا رسۍ په هکله خبرې کوو. ډیر آسان درسونه دي. د نوم رسۍ ته امبیلیکل کارډ وایي. د انګلیسي نومونه یې هم کوښښ وکړئ زده یې کړئ، امبیلیکل کارډ. ښه، متن لیکل شوی دی، د نوم رسۍ هغه نازکه اوږده او نل شکله غوښه ده چې د مور پلاسینټا له ماشوم سره نښلوي. ګورئ، د نوم رسۍ هغه نازکه اوږده او نل شکله غوښه ده، نازکه ده، اوږده او نل شکل د نال په ډول غوښه ده چې د مور پلاسینټا له ماشوم سره نښلوي. د مور په داخل کې پلاسینټا هغه د ماشوم سره نښلوي. دا رسۍ د مور له بدن څخه ماشوم ته وینه، خواړه او هوا رسوي. دنده یې څه ده؟ د مور له بدن نه ماشوم ته وینه رسوي. په وینه کې دننه غذایي مواد وي او هوا یا اکسیجن پکې وي، او همدارنګه د ماشوم چټل مواد بیرته د مور بدن ته لیږدوي. دغه دنده د پلاسینټا هم ده. اصلا دغه دنده د پلاسینټا ده، خو پلاسینټا چې دغه دنده ترسره کوي یا دغه څه لیږي، وینه لیږي، هوا لیږي، خواړه لیږي، دا د کومې لارې څخه لیږدوي؟ همدغه د امبیلیکل کارډ له لارې یې لیږدوي. د نوم د رسۍ په هکله دغه لنډه تشریح همدغه بسنه کوي. د تعریف په برخه کې همدومره کفایت کوي چې دغه نازکه اوږده رسۍ ده یا نال شکله نال ته ورته یا پایپ ته ورته غوښه ده چې د مور پلاسینټا له ماشوم سره نښلوي. لاندې انځور وګورئ. دا یو رسم شوی انځور دی. چپ طرف ته پلاسینټا ده، کڅوړې ته ورته شکل دی. د پلاسینټا څخه، خصوصا د پلاسینټا د منځنۍ برخې څخه یو پایپ هغه شروع شوی دی د ماشوم د نامه برخې سره وصل دی، او لاندې ورته لیکل شوی نوم رسۍ. نور هم نه پوهیږئ؟ ډیر ساده موډل دی، د دې څخه یو ښه مفهوم اخیستی شئ. لاندې د نوم رسۍ جوړښت د دې په هکله خبرې کوو. څه ډول جوړ شوی دی یا په دې رسۍ کې دننه څه شی دي؟ دا خو یوازې یو پایپ نه دی، په دې کې څو ډوله جوړښتونه دي لیکل شوي دي. ښه فکر ولرئ. ګورئ، د نوم رسۍ تقریبا 500 نیولې تر 60 سانتي متره اوږده وي، یا به 500 سانتي متره وي، یا 550 یا 60، یعنی د 500 نیولې تر 60 سانتي متر پورې تقریبا نیم متر کېږي. دومره اوږدوالی لري، تقریبا نیم متر کېږي، د 500 تر 60 سانتي متره اوږده وي. دا ډیره مهمه جمله ده. ورپسې په مینځ کې درې نالونه یا رګونه وي. ګورئ، دا خبره ډیره مهمه ده. د نوم په رسۍ کې دننه درې رګونه وي. دا داسې یو مثال لري د نوم رسۍ. ګورئ، لکه تاسې د بیجلۍ یا د برق درې تارونه تیر کړئ، او بیا د پاسه ورباندې پلاسټر یې ووهئ، پټ یې کړئ، نو دا ټول جوړښت ته د نوم رسۍ وایي. په دې کې دننه درې رګونه تیر شوي دي. دا درې رګونه اوس پیژنو. لومړی، یو غټ راګ یا ورید. یو غټ راګ د چاغې ته ورید وایي. ښه فکر ولرئ. ګورئ، او لاندې لیکل شوي دوه نری شریانونه یا آرټریز. شریانونو ته آرټریز وایي، ورید ورید ته بیا وین وایي. ښه، یو غټ راګ یا ورید دا پیژنو. دا د کوم ځای نه تیر شوی دی؟ ګورئ، دا له مور څخه ماشوم ته تازه وینه، خواړه او هوا رسوي. د مور څخه ماشوم ته تازه وینه، تر څنګ یې خواړه او هوا رسوي. که څه هم ورید دی، خو بیا هم تازه وینه رسوي. ځینې وریدونه شته دي چې هغه پاکه وینه لیږدوي. د زړه په اناټومۍ کې، په همدغه کتاب کې، د وریدونو په هکله مغږیږو، د شریانونو په هکله مغږیږو. اوبه وایو چې وریدونه بیا هغه ناپاکه وینه لیږدوي، خو ځینې وریدونه شته دي، فرضاً یو ریوي ورید په زړه کې، هغه ریوي وریدونه د سږو څخه زړه ته پاکه وینه راوړي. نور ګورې وریدونه دي، خو پاکه وینه، اکسیجن لرونکي وینه انتقالوي. او دلته هم یو ورید شته دی چې هغه په امبیلیکل کارډ کې دننه شتون لري، او دا له مور څخه ماشوم ته تازه وینه، خواړه او هوا رسوي. راځي لاندې انزور وګورئ. که دغه انزور په دقیق ډول وګورئ نو په ټوله موضوع باندې پوهیږئ. لومړی پلاسینټا پیدا کړئ. چپ طرف ته پلاسینټا ده، پورته ورته لیکل شوې هم ده، ټوله پلاسینټا ده. پلاسینټا داسې یوه کڅوړه ده چې د رحم په دیوال پورې ورخښوي. ګورئ همدغسې آزاده په رحم کې نه یو پرته، هغه د رحم په غوښه پورې ورخښوي. تاسې ګورئ څومره زیات رګونه ورته راغلی دي د دې دیوال څخه. او بیا دغه کڅوړه ګورئ، د دې کڅوړې څخه ګورئ رګونه بهر ته راوتي دي. دوه رګونه په شین رنګ سره دي چې هغې ته شریانونه لیکل شوي دي. په همدغه رنګ سره چې په کوم رنګ سره دغه کلمه لیکل شوې ده، شریانونه کلمه، ګورئ په دې چوکاټ کې، نو دغه رنګ چې د چوکاټ ته ورکړل شوی ده، په دې رنګ سره دوه شریانونه شتون لري. او یو سور رګ دی چې هغې ته بیا ورید وایي، او دې ته بیا امبیلیکل وین وایي. ګورئ دوه دانې امبیلیکل آرټریز دي، یو دانه امبیلیکل وین دی، دوه شریانونه دي، یو ورید دی. امبیلیکل وین یو وي خو شریانونه امبیلیکل آرټریز دوه دانې دي. وریدونو ته معمولا په نورو ځایونو کې شین رنګ ورکول کیږي، ځکه په دې کې کاربن ډای اکساید لرونکي وینه وي، چټله وینه پکې وي. خو دلته ځکه سور رنګ ورکړل شوی دی چې دلته پکې صافا وینه وي، اکسیجن پکې شته وي، اکسیجن سور رنګ ورکوي. خو شریانونو ته په نورو ځایونو کې بیا سور رنګ ورکول کیږي، دلته شین رنګ ورکړل شوی دی، ځکه دغه شریانونه د نورو شریانونو په پرتله برعکس وظیفه اجرا کوي، سرچپه وظیفه اجرا کوي. دغه دوه شریانونه د ماشوم څخه اضافي مواد، د ماشوم څخه کاربن ډای اکساید لرونکي وینه یا چټله وینه هغه مور ته راوړي. نو کله چې پکې کاربن ډای اکساید شو، کاربن ډای اکساید شین رنګ لري، نو دې شریانونو ته به شین رنګ ورکړل شي. ښه، نو خلاصای که وګورئ، د نوم رسۍ تقریبا 50-60 سانتي متره اوږده وي. دوهم په منځ کې درې نلونه یا رګونه وي. لومړۍ شماره لیکل شوې ده، یو غټ رګ یو ورید، دار له مور څخه ماشوم ته تازه وینه، خواړه او هوا رسوي. دوهم دوه نری شریانونه یا آرټریز، دا د ماشوم له بدن څخه چټله وینه بیرته مور ته لیږدوي. دا رګونه د نرمې ژیړې غوښې چې ورته وارتن جیلی ویل کیږي له خوا پوښل شوي وي، چې رسۍ له زیان څخه ساتي. ډیره مهمه جمله ده. ګورئ دا رګونه د نرمې ژیړې غوښې، د ژیړې غوښې په واسطه، د نرمې ژیړې غوښې په واسطه پوښل شوي چې ورته وارتن جیلی وایي. وارتن جیلی، دا پوښتنه ډیره کیږي چې وارتن جیلی څه شي ته ویل کیږي. وارتن جیلی ژیړ رنګه نرمه غوښه ده چې امبیلیکل آرټریز او امبیلیکل وینز یا د نامه د رسۍ شریانونه او وریدونه پوښوي، د دې لپاره چې له زیان څخه خوندي وي. د نوم رسۍ په هکله همدغه معلومات که مو زده کړل، کافي زیات معلومات دي. څه ډول د نوم رسۍ اوږدوالی څومره دی، او تر څنګ یې دغه رسۍ د څه شي څخه جوړه شوې ده. ګورئ په منځ کې دوه شریانونه دي، یو ورید دی. د ورید دنده دا ده چې هغه د پلاسینټا څخه ماشوم ته تازه وینه رسوي، اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي. دوه وریدونه دي د ماشوم څخه هغه اضافي مواد، فضیله مواد، چټله وینه بیرته مور ته راوړي. او دا درې وړه رګونه د یوې غوښې په واسطه یا د یوه ځانګړي پوستکي ډوله جوړښت په واسطه پوښل شوي وي چې هغې ته وارتن جیلی ویل کیږي. وارتن جیلی کله چې ماشوم پیدا شي، نو تقریبا د 50 سانتي متر په اندازه یا د 50 یا 60 ګوتو په اندازه د نامه د برخې سره دغه نوم پرې کیږي. یعنی دومره اندازه هغه په ماشوم پورې خخه پاتې کیږي. شپږ وو ورځې وروسته هغه بهر تلویږي. نو د هغې هغه پوستکي ته وګورئ، د دې نوم د رسۍ هغه پوستکي ته کلک پوستکی شي، یعنی هغه پسته غوښه هغه په کلکه غوښه بدله شي، ځکه هغې باندې وخت تیر شي. هغې ته خپله وارتن جیلی ویل کیږي. تاسې به ماشومان لیدلی وي، کوچني ماشومان د نامه د برخه هغه کلک پوستکی، هغه لومړی پوست وي د مور په رحم کې، ځکه پوست وي چې هغه خو په رحم کې حرکت کوي. ماشوم چې کله حرکت کوي نو دغه رسۍ هم ورپسې حرکت کوي. ښه، په دې هم راسره پوه شوئ، دولسمه صفحه کې د نوم د رسۍ دندې څو ځلې مو ویلې دي. د پلاسینټا لپاره مو هم ویلې دي، د نوم د رسۍ لپاره مو هم ویلې دي. دا چې پلان داسې دی چې زیات موضوعات باید ووایو، نو که چیرې موږ په خپرونه کې وخت لرو ضرور باید ډیر معلومات ووایو، ډیر درسونه ووایو، تر څو ژر هدف ته ورسیږو. نو دا چې اوس وخت لرو، نو په دوو دریو دقیقو کې همدغه موضوع بشپړولی شم. له دې وروسته دغسې مخکې ځو چې که وخت مو درلود درس نه بس کوو، په دې خاطر چې ډیر موضوعات مو ویلې وي. ځکه زه اوس په ټولو محصلینو کې وړتیا وینم چې دوی ډیر درسونه زده کولی شي. همدغه درسونه څه ناڅه آسان دي، نو که چیرې موږ په هره درسي خپرونه کې وخت درلود وخت نه ضایع کوو. د نوم د رسۍ دندې کومې دندې لري؟ هماغه دندې چې د پلاسینټا لپاره مو ویلې دي، هماغه دندې لري. لومړی، ماشوم ته غذا رسوي، لکه ګلوکوز پکې، ویټامینونه او نور مهم مواد. موږ چې هر څه خورو اکثر یې په ګلوکوزو باندې بدلیږي، ځینې ویټامینونه خورو. نو دغه مهم مواد چې په غذا کې وي، په ډوډۍ کې وي، هغه ماشوم ته رسیږي. دوهم، ماشوم ته هوا رسوي، یعنی اکسیجن له مور نه جنین ته رسیږي. اکسیجن له مور نه جنین ته رسیږي. جنین دلته هدف ماشوم دی یا فیټس. دریم، د ماشوم اضافه مواد بیرته لیږي. په ماشوم کې چې کوم اضافي مواد تولیدیږي هغه بیرته لیږي، مثلا کاربن ډای اکساید او نور فاضله مواد. دا د نوم د رسۍ دنده ده چې هغه د ماشوم څخه بیرته راوړي. چاته یې راوړي؟ هغه د پلاسینټا پر لور یا د مور پر لور یې راوړي. او اوس خو تاسو ته دومره معلومه ده چې اضافي مواد د څه شي په واسطه مور ته راوړل کیږي، یا د کومو رګونو په واسطه، او پاکه وینه غذایي مواد هغه د کومو رګونو په واسطه وړل کیږي. چې دا ډیر تخصصي او ژور بحث دی چې تاسې زده کړ، خو د دې لپاره باید مطالعه وکړئ. ښه، بل څلورم، ماشوم ژوندی ساتي. که نوم رسۍ بنده شي ماشوم ته خطر پیښیږي. د ماشوم ژوند د نوم د رسۍ سره هم تړاو لري، ځکه د داسې یو پایپ یا داسې یو نل دی چې پکې ماشوم ته اکسیجن رسیږي. داسې یو مثال لري لکه د ماشوم پوزه او خوله چې ونیسي، که چیرې بندیږي لکه د ماشوم پوزه او خوله چې ونیسي. ځکه د مور په رحم کې چې کوم ماشوم دی هغه د پوزې او خولې په واسطه اکسیجن نه اخلي، هغه د همدغه امبیلیکل کارډ له لارې. کله چې مور د پوزې او خولې له لارې کوم اکسیجن واخلي، هغه وینې ته ځي. په وینه کې د همدغه امبیلیکل کارډ یا د نوم د رسۍ له لارې ماشوم ته انتقالیږي. نو زما هدف دا دی چې تاسې مفهوم واخلئ. علم هغه وخت ډیر ښه زده کیږي چې تاسې مفهوم واخلئ چې څه ډول موضوع ده. په دې پوه شئ چې ماشوم څه ډول وي، د چا سره څه ډول وصل کیږي، غذایي مواد څه ډول ورته رسیږي، اکسیجن څه ډول ورته رسیږي، د نوم رسۍ څه شی ده، پلاسینټا څه شی ده. کله مو چې په دې موضوعاتو سر خلاص شو، نو بیا پوه شئ چې تاسې ډیر بریالي مخکې روان یئ. همدومره درس بس دی. د زیږون پر وخت د نوم رسۍ حالتونه دا به په راتلونکي درس کې ووایو چې څه نه څه ډیر مهم درس دی. راځي قدمونو محصلینو، اوس لپاره حاضری اخلم. اتمه درسي خپرونه ده. د حاضرۍ توری د نن ورځې لپاره هغه د سی توری ټاکل شوی دی. نو هیله ده تاسې ټول به د سی توری دغه دایره توره کړئ تر څو حاضر ونیول شئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ، خدای مو مل شه.
TV Zdakri.
Wow! Medical learning!
دغه خوانیز پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.